څلور بجې شوې. احمد شي بریم دا سزي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو یو جکپورې چارواکي خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش په ګډون به په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي او د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله به په دې ناسته کې وڅېړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادو له ځانګړو استازو سره جوړه شي. اخنی محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پانتون کې له طالبانو سره د خپل لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسولیت بار به درون شي. میرمن محمد زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي کنه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. بلورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل ټویټونو کې تیره شپه یې کړی دي وړاندیزونه کړی دي چې د دوحې د تړون پر توافق باید د می د لومړۍ نیټې په غونډه کې بحث وشي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکي مې میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډرز او میوند ډیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیونز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیونز په لوبډله کې به 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ غوړېدا ده. په تورخم کې د غره د شوېدو په پیښه کې د مړو شویو شمیر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لوی برخې د را شوېدو له کبله یو شمیر لارې او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیرېدو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې شایي شل 15 لارې به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي. یوه چینایي چارواکي نن ویل چې د پکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زون ګرونګ نن د دې پېښې د قربانیانو نوې شمېرې اعلان کړې. په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وار له مخه ټول پوښتنه پیل شوه. دا رای د دې لپاره چول کیږي چې د دغه هیواد 15 ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانیستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوو دورو کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2024 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سرلننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای ورکړي. د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا تیره میاشت پارلمان تایید کړ او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پوښتنې په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پر اتلن کوبو اونۍ کبه په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارغزي نظر مو په دې اړه اخیسته.
فکر کوم چې دغه اورې به شړای کیږي نه.
بلور ته داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت لپاره خپل کارونه په افغانستان کې وځنډوي. د سهرو کاروان په خپرونه کې د چارو یو کتونکی وایي چې که داسې وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنۍ شي.
له بده مرغه ټول د معتادینو د درملنې مراکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یونیورسي ورته دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړه شي او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي که نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه خبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیالي امینی محمد تیره ورځ ناوخته د امریکا په یو څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپلو خبرو پر مهال له سخت دریځو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن کو دو اونۍ کبه په سیمه کې سره جرګه شو او دا بدنړی او سیمه د هیوادونو د استادو لمړنۍ ناشته وی چې د بلګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د غونډې د جوړېدو سمنګ تما د هوغو د ورنۍ لارو چارو مندل چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسېږي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهېږم، خو دا بس باید وشي. طالبان د په رسمیت پیژند دنی غوښتونکي دي او دا پر دوی زموږ د فشار وسیله ده.
امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د ده په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د راتلونکي مئی میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خاغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو او کار لپاره یو طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو او دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولې، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار، زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
له یوې خوا دوی ګواښونه کوي که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي افغانستان پرېږدو، او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس موږ نه پوهېږو چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولې، او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترینګلتیا مخ په ډیرېدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو دولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې وي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د جوړېدونکې ناستې په تړاو د دغه سازمان د ځینو چارواکو څرګندونې په اوس وخت کې څه معنا درلودلی شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پخواني ډیپلوماتې شکرې بارکزی څخه کړې.
زه فکر کوم کوم ته چې میرمن امینه محمد ویلی دا د ملل متحد دریز نه دی په اول کې، دا هغه یو وړاندیز دی چې امینه محمد غواړي ملل متحد او نور ملکونو ته وړاندې کړي چې زما په نظر باندې دا به هیڅکله ونه منل شي، ځکه چې په عین وخت کې رسمي دریز د اکثر هیوادونو همدغه دی چې دوی طالبانو سره تعامل کوي خو په رسمیت یې نه پیژني. د دې تر څنګ زه فکر کوم خپله ملل متحد هم نشي کولی هغه خلک په رسمیت وپیژني چې د دوی د تعزیراتو په لیست کې ده. البته په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې طالبان د هر هغه محدودیت چې دوی د افغان په میرمنو او افغانستان خلکو په سر باندې راولي غواړي هغې نه یو سیاسي ګټه پورته کړي، چې په هر صورت دوی ته هغه د مشروعیت زمینه برابره کړي. خو زه فکر کوم چې دغه اوړی به شړی کېږي نه.
آغلی بارکزی، که فرضاً بحث کېږي د طالبانو د رسمیت پیژندل، به ستاسو په نظر لومړیتوب وي او که د افغانانو غوښتنې به لومړیتوب وي په اوس وخت کې؟
طبیعي خبر ده، زما په نظر د افغانانو غوښتنې باید لومړیتوب اوسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي، دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخي، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
اغلی برتی، تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړله، آیا طالبان که په رسمیت وپېژندل شي د تغییر تضمین شته دی ستاسو په نظر؟
نه، متاسفانه یو شی چې طالبان په کراتو خپل خبرو کې ویلي، خپل کړنو کې ښکاره کړي دي او خپل عملي دریس کې مطلق 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 ټولو ته ثابته کړي ده، هغه هم دا دی چې طالبان نشي کولای خپل کړنو کې بدلون راولي. که طالبان نن خپل کړنو کې بدلون راولي، سبا ته د دوی هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې حداقل د دوی د تبلیغاتو پر اساس ورسره دي بیا نه، او طالبان خپل د قدرت او قوت ساتلو لپاره هم نشي کولای خپل کړنو کې تغییر راولي، ځکه چې د طالبانو ذهنیت، جوړښت، ایدیالوژي، فکر، مفکوره او تفکر همدغه شی دی چې دوی کوي. دوی ته اصلا دا مهمه نه ده چې اسلامي نړۍ نه تر انتقاد لاندې راځي، دوی ته مهمه نه ده چې د افغانستان د خلکو تاریخ دوی غلطه معرفي کوي، دوی ته صرف هماغه شیان مهم دي چې دوی ته په ذهن او په برنامه کې ورکړل شوي.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په زابل کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري. د معارف چارواکي او زده کوونکي په دې ولایت کې دا ستونزې په دې راپور کې راسره شریکوي.
د تنکوی ماشومانو دا ټولګۍ د زابل مرکز کلا ته نږدې د ونې تر یوه سوري لاندې زده کړې کوي. د زابل د مرکز کلات په شمول د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ نه لري او ماشومان یې په ژمي کې لمر او په دوبي کې د ونو سیوري ته زده کړې کوي. د زابل دوه اوسیدونکي شفیع الله او احمد الله وایي د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د ماشومانو پر زده کړو ناسم اغېز کړي او ډېر کله یې ماشومان د زیاتې ګرمۍ او یخنی له امله له زده کړو پاتې کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه هواره کړي.
زموږ شاګردان چې دي هغه تشنه اسمان لاندې زده کړې کوي، لکه په لرې پرتو ولسوالۍ کې چې هغه میزان ولسوالۍ ده، دې طرف ته چوفان ده او دغسې اټغر ولسوالۍ ده، چې هلته بیخي هېڅ خیمه هم نشته،
تعمیرات یې نشته، فلحال خیمې لا هم شتون نه لري، نو تر درختو لاندې یا د دیوالو شاته پرشونه یا داسې خالي غولي باندې زده کوونکي ناستې زده کړې کوي. امکانات ډېر کمزورې دي.
په زابل کې دا مهال یو سل څلور اویا ښوونځي فعال دي چې یوازې نه اویایې ودانۍ لري. د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې ریاست مرستیال محمد نسیم نصیر وایي په دې ولایت کې ټول 15,000 زده کوونکي په دغه ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په وینا په تېر یو کال کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرسته یې 25 بابه ښوونځي رغولي او تمه لري چې د دغه بنسټونو په مرسته به د پاتې ښوونځیو د ودانیو د نشت ستونزه هواره کړي.
د زابل ټول دغه سلسله یا بابه مکاتبو څخه موږ نه اویا بابه تعمیرات لري، د نور پاتې برخې مانده تعمیرات نه لري. کم مکاتب چې تعمیرات نه لري هغه زیات په اطرافي سیمو کې دي. په اطرافي ولسوالیو کې مکاتب زموږ تعمیرات نه لري، په دغه مرکزي ولسوالیو کې تعمیرات ډېر دي. زموږ سره زیات مؤسساتو وعده کړې ده، کنټ یونیسیاف بسي او نور مؤسساتو وعده کړې دي چې موږ له تاسو سره د تعمیر په برخه کې پر همکاري کوو، او دا کنټ اوس په پلان کې موږ له روسي یو څو مکاتب موږ ته تعمیر وس شروع کړي.
زابل کې داسې مهال د تنکوي ماشومانو لپاره د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي خبره کیږي چې دا مهال د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سه شنبې په ځایي وخت مازدیګر شپږ بجې د 24 ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هیوادونو هڅې پیل کړي دي چې خپل وګړي له هغه ځایه تخلیه کړي. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور چمتو کړی دی، په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب مهرباني.
او مننه شیبر صاحب. د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری اژانس لیکلي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامداره بمباري او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې د غلطه د جګړې له پیل راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدانې دي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د دې لپاره د 24 ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بندو پاتشو کسانو ته مرسته ورسیږي. پرون سه شنبه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له شپږو بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د خرطوم یوې اوسیدونکي رویټرز ته ویلي د اوربند له نافذېدو سره سم بیرته د چاودنو او بمباریو غږونه واورېدل شول، او په خبره یې دوی نن سهار له دریو تر پنځو یوازې دوه ساعته آرام خوب کړی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تېرې شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجه پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشه ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو یې مخالفت وکړ. دا د پاوز هغه دوه جنرالان دي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سودان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 270 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان شوي دي. د پوځ یو لوړپوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. فرانس پریس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره سره نن چهارشنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي دي، او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې جرمني او جاپان له سودانه د خپلو اتباعو د تخلیې اعلان کړی دی. راپورونو کې ویل شوي چې جرمني د جګړې د دوام په خاطر د اتباعو د تخلیې بهیر ځنډولی دی. د سودان تازه پیل شوې جګړه په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري، او دغه جګړې پر پلازمینه سربیره اومدرومان او بحری ښارونو کې هم میلیونونه خلک نارامه کړي دي. له دې جګړې سره د پخوانی اسلام پالز واکمن عمر البشیر تر پرځېدلو څلور کاله، او سودان کې تر پوځي کودتا دوه کاله وروسته د ملکی دیموکراسي د بدلون طرحه زیانمنه شوی، هغه طرحه چې نړیوال هم ملاتړ ترې کوي.
مننه لودین صاحب. نن پنځمه ده چې په راپور کې مو واورېدل د سودان د پلازمینې خرطوم په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د پوز او له پوز څخه د بیلې شوي ډلې ترمنځ جګړې روانې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند په ویلدری ولسوالۍ کې یونیسف د اوبو لپاره د تشاک د اوبو لپاره دوی پروژې پلي کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې دوه او بهادر کاریزونه دي. چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ دوی د پاکې اوبو شبکې جوړې شوې. د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوې د لمریزې شبکې نن دغلته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په هلمند کې د چارډي د واش د برخې مسؤول انجینر ذبیالله رسنۍ ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دوې شبکې د موسی قلعه ولسوالۍ په دوها کاریز او بادر کاریز کې جوړې سوې چې شاوخوا 14 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کېږي. د دغه ولایت د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست نماینده حاجي سخي داد چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی و د یونیسف له ادارې مننه وکړه چې د موسی قلعه ولسوالۍ د خلکو لپاره یې د پاکو اوبو زمینه برابره کړه. ښاغلی حاجي سخي داد وویل چې دا دوې شبکې د دوی تر نظارت لاندې د 9 میاشتو په موده کې بشپړې سولې.
د خوشحالۍ ځای دی، تعالی شکر پر ځای کوو چې نن دغه کلي د یخ کاریز 200 کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي.
په ورته وخت کې د دغې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي هم د پاکو اوبو رسونې د دې شبکو څخه خوشحاله دي. وایي چې په دې سره به انسان د ستونزې حل سي. خدای له مسؤلینو او نورو موسساتو څخه د روغتیا او تعلیم په برخه کې د نورو خدماتو غوښتنه هم کوي. د دغې ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور حاجي محمد عیسی لادی ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر محمد زاکر نواو ویل چې یونیسف د ماشومانو په برخه کې دغلته خدمات وړاندې کوي. د لټولو موسساتو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښه صحت لپاره د دوی سره د پروژو د بشپړولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی نواو وویل چې دوی په موسی قلعه ولسوالۍ کې 15 نورې پروژې هم تر کار لاندې لري. دا یادونې وړ دی چې موسی قلعه ولسوالۍ د هلمند یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له ډیری خدماتو بې برخې دي او زیات شمیر خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په بغلان ولایت کې یو شمیر خلک اوبدون کې میرمنې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دا بې وزلې بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ اوبي، د غالۍ اوبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 40 کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ اوبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي.
مدته دا 11 سال شد روز نداریم، روزگار نداریم.
زه له 10 کلونو راهیسې خلکو ته غالۍ اوبدم، خو تر اوسه پورې نه د کور خاونده سوم او نه می روزگار ور باندې جوړ سو او په سختۍ سره خپل روزگار مخته وړم. که موږ ته شخصي دستګاه جوړه سي، موږ کولای سو ځان ته غالۍ و اوبدو او په بازار کې په قیمت وپلورو او خپل ژوند جوړ کړو.
هغه د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکار ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه
تر اوسه 1 متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي، زه کولی سم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بله اوسیدونکې 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې، هغه لاړون چارواکو لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوو چې له موږ سره د غالۍ اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالۍ اوبدو او کله چې غالۍ چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بېلابېلو پلمو هڅې کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادۍ راډیو ته وویل چې غالۍ اوبدونکې میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
په دې ولایت کې د غالۍ اوبدلو 80% کار د ښځو لخوا مخ ته وړل کېږي. یو شمیر کونډې او بې وزله میرمنې د همدې غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. حکومت د لاسي صنایعو د ودې په هدف باید د صنعتکارو ښځو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمو ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
څلور بجې او و بشته خښوې په څلور نیمه بجو لنډ خبرونه لا ازادي راډیو اوریدل شي. البته ل څلور نیمه بجو وروسته مو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرونه ده. په دې پروګرام کې د معتادینو د درملنې په ارتباط تاسو اوریدل شي چې داسې اوازې دي چې ممکن ملګري ملتونه خپلې هڅې په افغانستان کې ودروي. ملګري ملتونه اعتراض لري چې د دوی ښځینه کارکوونکي باید له کاره ونه ایستل شي، خو که چیرته دا کار وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنی شي. سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
کندار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چوي یا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت له شهر والی مالی او د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار څنګه چې خرج کوي په وطن کې خیر خیرت تور دي دیونه ولا کتاب دی بانک کوي چندی جرا چھتک دا پرن چھاو دانگاس کی ڈالر مردار جی اردار خنا لالی من سنگا لال سولی او دی رشی مردار او نن لال سولی دیواز جملا سبت پا دی وطن کی حق لی صبر وک انتظار وک وقت بی آگی.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ته ژغیږم د دریبم د ولسوالۍ. دا غرمور مؤسسات چې دا وروره یا مسکینان ته نه ورکوي، ورور یا سرمایه داران خوري یا بایان خوري، ورور کارټون هم د غو نوشته دی د مستحق ورور غو ته نه ورکوي یا نور اقرار وخوري. موږ ږغ دی د ولوړو مشرانو ته ورسېږي چې دا د بادغیس د ولایت د دریبان د ولسوالۍ د پنجاب په کلي دی یو هیات راواستې و در زر موږ ته مسیح نه راکوي. موږ څه وکړو وروره؟ شی هم نشته. وچکالي هم د هاخوا ده، نو پر ولسوال د ږغ وکړي، پر بل چا د ږغ وکړي، وای در د چې نماینده راواستې موږ ته. السلام علیکم.
زم یا احمد دی غزنی ولایت. زما طالبانو له وزیر دفاع ته دا پیغام دی چې د افغانانو په وژلو تیرو تجربو ښودلې جګړه نه ختمیږي. له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه، نور افغانان مه وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جوړجاړي ډېرې مؤثرې نسخې شته، او که نه پر داسې جګړه به واوړي چې افغانستان خلاصه کې په سیمه کې بس د سره د ملا او د مدرسې جړې وخېږي. قرآن ته سر بخکارا کا فزور او جبر نظام تحمل اولو او عینات کول فالوسی دی عادیانو و تبعو امر کل جبار عنید خو انجام دی حلاکت و قهر دی اللہ تعالی سر سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې د زهرو کاروان خپرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه.